په افغانستان کې د سهار ته بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجملن مو په یو بل خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د سرپل سیمه ییز چارواکي وایي طالبانو لخوا په لسګونو یرغمل خوشي شوي، خو لا هم د میرزولنګ په سیمه کې لسګونه نور له طالبانو سره ایسار پاتې دي. نور رپورټونه هم لرو، خو پایله خبرونه کوم. دا سرپل چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د هغه لسګونو کورنیو لډلې چې څو ورځې مخکې په میرزولنګ سیمه کې برمته کړي وو، د ښځو او ماشومانو په ګډون 215 تنه خوشي کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي که شمالي کوریا بیا متحده ایالاتو ته خبرداری ورکړي، له اور او غضب سره به مخامخ شي. او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو اداره وایي د وینزویلا امنیتي ځواکونو د مظاهره کوونکو د ځپلو لپاره له حده زیات ځواک کارولی دی. بشپړ خبرونه واوري. د سرپل سیمه ییز چارواکي د طالبانو لخوا د لسګونو یرغملو د خوشی کېدو خبر ورکړي. د سرپل د والی ویان زبی الله مانی وایي طالبانو د هغه لسګونو کورنیو لډلې چې څو ورځې مخکې په میرزولنګ سیمه کې برمته کړي، د ښځو او ماشومانو په ګډون 215 تنه خوشی کړي دي. نوموړي زیاته کړه د سیمې ډیر نور اوسیدونکي تر اوسه له طالبانو سره دي، خو دقیق شمیرې ونه ښود. په عین حال کې د دفاع وزارت د دې ترڅنګ چې د سیمې د بیرته نیولو لپاره د پوځي عملیاتو د پیلېدو خبر ورکوي، وایي چې له ټولو امکاناتو کار اخلي چې ټول یرغمل د طالبانو له منګولو وژغوري. د دفاع وزارت مرسیال ویان جنرال محمد ردمنش تیر ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل،
موږ خپل ټول ترتیبات نیولې او د ټولو امکاناتو استفاده کوو چې خلکو ته خپل امنیتی خدمات ورسو. یا حال حق کسان چې هلته د تروریستانو له طرفه نه یرغمل شوی دی، د دوی د منګولو نه خلاص.
وسلوالو طالبانو د سرپل دا سیمه چې اکثره اوسیدونکي شیعه مسلمانان دي، څو ورځې مخکې ونیول او ویل کېږي شاوخوا 50 اوسیدونکي وژلي دي. وسلوالو طالبانو د ولسي خلکو وژل رد کړي. دا کندهار والی وایي یو شمیر بهرني او کورني کړي نه پرېږدي چې د تاپی په څیر لوی پروژې په افغانستان کې عملي شي. زلمی وې ساده څرګندونه د سې شنبه پر ورځ په کندهار کې د ترکمنستان د افغانستان لاري پاکستان او هند ته د غازو د انتقال د پروژې په اړه د پوهاوی په یو غونډ کې وکړي. نو مغولي د تاپی د پروژې د امنیت د خوندي کولو لپاره د قومي مشرانو او د سیمه ایزو خلکو همکاري مهمه وبلله. دا غونډې ګډونوالو بیا په دې ټینګار وکړ چې په دغه سره پروژه کې د سیمې خلک په تیره بیا اسوانان په کارونو وګمارل شي. یوې ګډونوالې وویل، دا غازو د غسترن لیکه د افغانستان د خاورې د نه د 200 کیلومتر په اوږدوالي د کندهار په ګډون د هرات، فراه او هلمند ولایتونو څخه تیریږي. اوکراین له 2014 میلادي کال راهیسې تر ټولو زیات افغانانو ته په خپله خاوره کې پناه ورکړې. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د دفتر خبره کړې خبر پاڼې له مخې، اوکراین د 2014 میلادي کال د جنوري له میاشتې راهیسې په خپله خاوره کې 1,490 افغان کډوال د خوندیتوب مستحق پیژندلي، چې دا د سوریې په ګډون د نورو هیوادونو د کډوالو په پرتله تر ټولو لوړه شمېره ده. د انټرفاکس خبري اژانس خبر لمخې د غراز د هغه کډوالو په ډله کې چې له 2014 کال راهیسې له اوکراین څخه د پناه غوښتنه کړې، هم د افغانانو شمیر تر ټولو زیات دی. 6,503 افغانانو په اوکراین کې د پناه غوښتنلیکونه وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې له 400,000 زیاتو اوکراینیانو بیا له روسیې د پناه غوښتنه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي که شمالي کوریا بیا متحده ایالاتونو ته خبرداری ورکړي، له اور او غضب سره به مخامخ شي. ټرمپ د سې شنبې په ورځ په نیوجرسي کې خبریالانو ته ویل، خبر دا وي چې شمالي کوریا نور متحده ایالاتو ته هیڅ ډول ګواښ ونه کړي، ځکه له داسې اور او غضب سره به مخامخ شي چې نړۍ تر اوسه ساری نه دی لیدلی. ټرمپ دغه خبرداری وروسته له هغه ورکړ چې واشنګټن پوسټ ورځپاڼې په یو رپورټ کې د استخباراتي چارواکو له قوله وویل چې شمالي کوریا وړوکي اټومي سروکي جوړ کړي چې دا غوی په توغندیو کې نسبېدلای شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا څلور ورځې وړاندې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د پای ته رسولو لپاره په قاطع اکثریت پر دې هیواد نوي بندیزونه ولګول. شمالي کوریا په تیره جولای میاشت کې د دوو توغندیو په ازمایلو سره ادعا وکړه چې اوس د دې توان لري چې د امریکا په خاوره کې اهداف په نښه کړي. د روسي ولسمشر وایي هیواد هوډ کړی چې په کلکه به د ګرجستان د جلا شوي ابخازیا سیمې امنیت او خپلواکي باوري کوي. ولادیمیر پوتین د سه شنبه په ورځ د ابخازیا له جلا غوښتونکو مشر راول خازیم با سره په پیتسوان د خارګوټي کې د کتنې په مهال وویل چې دې ته اړتیا ده چې دواړه لوري د ابخازیا د اقتصادي ودې او د کارونو د ایجادولو لارې چارې ولټوي او دا هغه څه دي چې دوی دواړه نن پرې خبرې کوي. ابخازیا ته د روسیې د ولسمشر سفر د روسیې او ګرجستان ترمنځ 15 ورځنۍ جګړې د نهمې کلیزې سره په یو وخت ترسره کیږي. دا ملګرو ملتونو د بشري حقوقو اداره وایي د وینزویلا امنیتي ځواکونو د مظاهره کوونکو د ځپلو لپاره له حده زیات او په دوامداره توګه زور کارولې دي. دا د غزپونکو اقداماتو په نتیجه کې لږ تر لږه شپږ څلوېښتنه وژل شوي او د اپریل له میاشتې راهیسې د غزواکونو په استبدادي ډول له 15 زرو زیات کسان نیولي چې له زرو زیات یې لا هم زنداني دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې مشر د سه شنبې په ورځ د وینزویلا له ولسمشر نیکولاس مادورو وغوښتل چې د دې هیواد امنیتي ځواکونه کنټرول کړي او د تیرو او بدو چلندونو د ادعاو په اړه د څېړنه وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر زید راد الحسین وایي د حکومت لوړپوړي چارواکي له بشري حقونو د سرغړونې نو مسول دی. دا و خبرنه. دوستانو خبرونه بل ساده رادیو نو اوریدل دا نور خبرونه سمک په پانه ساده رادیو ډاٹ کام کې کتل شي. د سرپل چارواکي وایي طالبانو له 200 زیات يرغمل دغلته خوشي کړی دي، خو لا هم په مرزولنګ سیمه کې یو شمېر يرغمل لا وسلوالو سره پاتې دي. په دې اړه د دفاع وزارت مرستيال ویان جنرال محمد رادمنش وایي
کمانډان د 200 نهم قول اردو چې په مزار شریف کې قرار لري خلته خپل ټول ترتیبات نیولې.
پر موضوع بشپړ ریپورت لرو. ملګری ملتونه وایي افغانستان په نړۍ کې دوهم هیواد دی چې د جګړو له کبله پکې ډیر وګړي په کورنۍ توګه بې ځایه شوي دي. په دې موضوع به هم درته ریپورت وړاندې کړو. دا به هم واورئ چې د افغانستان د اوبو او برېښنا وزیر وایي د پراختیایي پروژو په تړونونو کې علمي پروسیجر ته دقت نه کول د هیواد د ځینو پراختیایي پروژو د ستونزو سبب شوي دي. د پاکستان له قدرت لری کړی شوی صدر اعظم نواز شریف ویلي سیاسي فعالیتونه لاس نه اخلي، خو نه غواړي چې بیرته د صدر اعظمۍ څوکۍ خپل کړي. دا موضوع د سیمه او نړۍ په ریپورټونو کې سیول. د افغانستان له ولایتونو به هم یو شمېر ریپورټونه ولرو. ازادي او اوریدونکو پروګرام هم له یاده مباسي. د سرپل ولایت چارواکي وایي طالبانو له 200 زیات هغه کسان چې په مرزولنګ ولسوالۍ کې يرغمل کړي وو خوشي کړي دي. دا د هغه شاوخوا یو نیم سل کورنۍ لړل دي چې چارواکو یې د دې ولایت د سیاد ولسوالۍ په مرزولنګ سیمه کې د يرغمل کېدو خبره کړې وه. دغه يرغمل د چارواکو په وینا د سیمې د قومي مشرانو په منځګړیتوب په داسې حال کې خوشي کیږي چې دفاع وزارت وایي د پاتې يرغمل د خلاصون او د سیمې د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شوي. نور حال د نوري اسنوري په ریپورت کې اورو.
د سرپل چارواکي وایي طالبانو د دې ولایت په میرزا اولنګ سیمه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 215 تنه يرغمل خوشي کړي او د دې ویرشته چې په لسګونو نور به تر اوسه له هغوی سره برمته وي. د سرپل لیوالي ویان زبیح الله اماني د فرانسې خبري آژانس ته ویلي چې طالبانو تیره ورځ ناوخته د قومي مشرانو په منځګړیتوب او د چارواکو د هڅو په نتیجه کې دغه يرغمل خوشي کړل چې په خوندي ډول د سرپل ښار ته ورسېدل. امانی زیاته کړه چې تر اوسه د سیمې نور یو زیات شمیر اوسیدونکو د طالبانو په ولکه کې دي. له دې مخکې د سرپل والی محمد ظاهر وحدت د دې ولایت په سیاد ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا د پلسګونو يرغمل شوو کورنیو د خلاصون لپاره د سیمې د قومي مشرانو د هڅو د تیزیدو او دفاع وزارت هم د پوځي عملیاتو د ژر پیلېدو خبره کړې وه. د چارواکو په وینا طالبانو د سیاد ولسوالۍ په میرزا اولنګ کلي کې د حملې او لاندې کولو په نتیجه کې شاوخوا یو نیم سل کورنۍ يرغمل کړې دي. دغه سیمه چې اکثره اوسیدونکي شیعهګان دي څو ورځې مخکې وسلوالو طالبانو تر خپل کنټرول لاندې راوسته ویل کېږي. د ښځو او ماشومانو په ګډون د سیمې شاوخوا 50 اوسیدونکي وژلې دي. د سرپل والی محمد ظاهر وحدت دغه راز وویل چې د وژل شوو د مړو د سپارلو لپاره د قومي مشرانو هڅو نتیجه ورنه کړه. یو افغان امنیتي چارواکي فرانس پرسته ویلي چې تر اوسه شاوخوا سل تنه له طالبانو سره یرغمل دي. په دې اړه چې په میرزا اولنګ کې د طالبانو لخوا د ټولو یرغمل شوو کورنیو د خلاصون او د سیمې د بیرته نیولو لپاره د افغانستان دفاع وزارت تر اوسه څه اقدامات کړي؟ د دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال محمد رادمنش تېره ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل
قومندان د 209 قول اردو په مزار شریف کې قرار لري، هلته خپل ټول ترتیبات نیولې او منطقې ته رسیدونکي دي. نو فکر کوم چې په ډیر نږدې وخت کې د مونږ عملیات هلته سرته رسیږي.
د فرانس پرس خبری آژانس بیا د دفاع وزارت د ویان جنرال دولت وزیری له قوله وایي چې ویلي دي کوماندو ځواکونه په سیمه کې ځای په ځای شوي، هوایي بریدونه پیل شوي او ځمکني ځواکونه د سیمې د بیرته نیولو لپاره تیاری نیسي. د دفاع وزارت په سیمه کې د پوځي عملیاتو د پیلېدو خبره وروسته له هغې کوي چې افغان ولسمشر اشرف غنی د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې د امنیتي لوړ پوړو چارواکو په ګډون په یوه غونډه کې چې په امنیتي سکتورونو کې د فساد د مخنیوي په هدف جوړه شوې وه، د میرزا اولنګ په سیمه کې د طالبانو لخوا د خلکو وژنې، ډله ییزه وژنه او یو جنایت وباله، وویل چې افغان امنیتي ځواکونه به ډېر ژر له عاملانو غچ واخلي. د رویترز خبری آژانس راپور لمخې د سیمې اوسیدونکو ته د طالبانو تر خبرداري وروسته شاوخوا 310 کورنۍ توانېدلې چې خپل کورونه پرېږدي، خو یو شمېر کلیوال د تېښتې په حال کې وژل شوي دي. د میرزا اولنګ د سیمې یو شمېر اوسیدونکو ویلي چې دغه خونړۍ حمله چې تر اوسه یې ساری نه دی لیدل شوی، طالبانو او داعش دواړو کړې، خو طالبانو د ولسي خلکو د وژلو اداره کړې او ویلي دي چې د دوی د یوه قومندان تر لاس لاندې یوې ډلې چې ویل کېږي د داعش خواته اوښتې دغه کار کړی دی. د سیمې اوسیدونکو دا هم ویلي چې د حملې په مهال سپین او تور رنګه بیرغونه لیدلي دي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ملګری ملتونه وایي افغانستان په نړۍ کې دوهم هیواد دی چې د جګړو له کبله پکې ډیر وګړي بې ځایه شوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې مشوي په کار ده چې د بې ځایه شوو کورنیو ښځو او ماشومانو سره مرستې وشي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو په چارو کې د ولسمشر غني سلاکاره فرخونده زهرا نادري ستونزمنې خوایي د حل لپاره جدي اراده موجوده ده. محمد حدیث پردیس له کابله تفصیل لري.
ملګری ملتونه په افغانستان کې د جګړو له کبله د بې ځای شوو کورنیو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د ښځې د برخې مشر ریبا کټاور اسپار کې د ملګرو ملتونو د چارو د لاهمغږۍ په هدف جوړې شوې غونډې ته وویل افغانستان په نړۍ کې دویم هیواد دی چې ډیری وګړي د جګړو له امله په کور دننه بې ځای شوي دي.
افغانستان په نړۍ کې دوهم هیواد دی چې د جګړو له کبله پکې د بې ځای شو کسانو شمیر زیات دی او دا یو جدي ضرورت دی سو په دې بحث وشي چې د بې ځای شو کورنۍ ښځو او انجونو د وضعیت د ښه کېدو لپاره څه کول پکار دي.
د مرمن ریباکا د معلوماتو لمخې اوس مهال په نړۍ کې د جګړو له کبله شاوخوا 15 میلیونه کسان بې ځای شوي چې دا په تیره کې تر بل هر وخت لوړ شمیر دی. د رسمي شمیرو لمخې په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې له 500,000 څخه زیات وګړي د جګړو له کبله بې ځای شوي چې ډیری هغه د ژوند لومړنیو اسانتیاو ته لاسرسی هم نه لري. ملګري ملتونه په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې لا هم د افغانستان په ځینو ولایتونو کې جګړې دوام لري. د ملګرو ملتونو په چارو کې د ولسمشر کارا فرخونده زهرا نادری که څه هم ستونزې منی خوایي د حل لپاره جدي اراده موجوده ده. هغه لنادری پارک کې د ملګرو ملتونو د چارو د لاهمغږۍ د غونډې په څنډه کې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اون چې مردم توقع داشت به او اندازه سرعت
په هغه شکل چې خلکو یې غوښتنه لرله کاری سات دومره نه وو، خو یو شی چې زه ویلې شم هغه دا دی چې ولسمشر د ستونزو د حل لپاره جدي اراده لري.
په ورته وخت کې د خزو افغاني شبکه به ویل روان وضعیت خزی ډیر اخیس منی کیږي، خو په هغه شکل چې لازم ده پام ورته نه کیږي. دغه شبکې مشر حسینه صافی چې د ملګرو ملتونو د چارو د لا همغږي په غونډه کې خبرې کولې وویل تر کومه چې ملګری ملتونه خپل مرستې له افغان میرمنو سره همغږي نکړي ستونزمنه به وي چې د دوی په ورځنی ژوند او وضعیت کې مثبت بدلونونه رامنځته شي.
اخوا کونر ته له پاکستان څخه بیا اسناد او راستنو شو 400 یا کورنۍ سره د نړیوال خوراکي پروګرام لخوا نقدي مرستې پیل شوې. هر کورنۍ ته په هر میاش شپږ زر افغانۍ ورکول کیږي. دا مرسته د خوړو د نړیوال سازمان لخوا ده چې په اړه یې له سیمې د روح الله نوري ریپورت اورو.
د کونړ والی وحید الله کلیمزی د مرستې د ویش پر مهال ازادي راډیو ته ویل د پاکستان څخه راستانه شوی ټول کډوال او په ځانګړي ډول هغه کډوال چې هلته د اوسېدو قانوني اسناد نه درلودل او په زور د هغه هیواد امنیتي ځواکونو راوستلي دلته که څه هم چې یو څه ستونزې لري خو د مرستندویه ټولنو له اړخه ورسره وخت ناوخت مرستې کیږي. هغه د نو مرستو د پیل په اړه وویل:
خوشبختانه نن موږ په دې باندې وتوانېدو چې د دبلیو ایف ای په مالی مرسته چې د شپون موسسه یې تطبیقوونکې ده 488 کورنیو ته هرې کورنۍ ته ماهوار 6000 افغانۍ د دریو میاشتو دپاره چې 8000 افغانۍ کېږي ورکول کېږي. مجموعی بودیجه دغه چې ده 8,000,000 افغانۍ ده.
والی له هغو ټولو مرستندویانو مننه وکړه چې کډوالو سره کومک کوي خو دغه کومک د کډوالو ستونزو ته ځواب نشي ویلی او باید چې نور مرستې هم ورسره وشي.
د کورو د سرپناه نشتوالی، نور اقتصادي ستونزې چې مشکلات یې تر حد زیات دي، دغه کومکونه تکاپو نه کړه چې د دغه مهاجرینو سره نور هم کومکونه وشي او یا دغه پروسه تمدید شي.
یو کډوال چې د نقدي مرستو د اخستلو د پاره قطار کې ولاړو ازادي راډیو ته وویل:
او دا مې په سراغل شپږ زره باندې مرسته سره وکړه او د دې نه مننه کوم. او نور غوښتنه هم دا ده چې ځمکې نه لرو، کورونه نه لرو، سرپناه ځای نه لرو، موږ سره باید دا نور کومک هم وکړو.
د یادونی ورده چې تیر کال په زرګونو اسناد لرونکي او بی اسناد افغان کډوال له پاکستان څخه په زور راوستل شول. هلته چا خپل کورونه او جایدادونه همداسې پریښودل او چا هم په نیمه بیه خرڅ کړل او د پاکستاني او امنیتي ځواکونو د بدې رویې له امله یې کډې راوتړلې او خپل هیواد ته راغلل. دلته اوس اکثره سرپناه نه لري او همداراز د کاروبار نشتوالي له امله ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
سویډن په افغانستان کې د بیوزلو کورنیو او اقتصادي پروګرامونو د پراختیا په برخه کې د افغانستان سره د 9 میلیون ډالرو د مرستې اعلان وکړ. په افغانستان کې د سویډن سفیر اندریس سټوبرګ په کابل کې د کلیو او پراختیا وزیر سره په یو ګډه خبري غونډه کې ویل چې لدې مرستې سره به د بیوزلو خلکو په ژوند کې مثبت بدلون راشي. واصل وسال په اړه ریپورت لري.
سویډن په افغانستان کې د وګړو د تړون یا میثاق شهروندي د پروګرام لري لا به وزلو کورنیو سره د مرستې او یو لړنورو بنسټیزو پروژو د پلي کولو په برخه کې 9 میلیونه ډالر لګوي. په کابل کې د سویډن سفیر اندری سجوبرګ د سه شنبه پر ورځ په کابل کې د افغانستان د کلیو د بیرغونې او پراختیا وزیر سره ګډې خبرې ناستې ته ویل چې په 15 کلونو کې افغانستان د پام وړ پرمختګونه کړي او سویډن به د دغو پرمختګونو د دوام په هدف له افغانستان سره خپلې همکارۍ جاري ساتي.
has made remarkable progress during the past 15 years and Sweden
Afghanistan patiro 15 kalono ke der ziat parmaktak kade aw Sweden shmanda che da Afghanistan da parmaktak la parakh palo hamkari uta dawam bar kri za der ziat khakhyam che da Afghanistan hukumat prekra kade che da wagro da tadun program pel kri aw za khushalam che nan ta sada ilanom che Sweden da da program da mlatad prekra kade
to announce here today that Sweden has decided to support this program.
خغلی سجوبرګ دغه شنویل چې د سویډن مرستې به په افغانستان کې د بیوزلۍ د ختمولو، د بشري حقوقو د ودې او اقتصادي پروګرامونو د پراختیا پر پروژو ولګول شي. د پداسیال کې د چې سویډن د افغانستان سره د لسکلن پلان لمخې تر 2015 میلادي کال پورې لګ تر لګه د 1 میلیارد ډالر مرستې ژمنه کړې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د کلیو د پراختیا او بیارغونې وزارت وایي د سویډن په تازه مرستو به په هغو ولایتونو کې چې اړتیا پکې ډېره لیدل کېږي نږدې 14,000 کسانو ته کاري زمینې مساعدې کړي. د یاد وزارت مسؤلین وایي دغه مرستې به تر ډېره په هغو ولایتونو کې ولګول شي چې بې ځایه شوې کورنۍ او له نورو هیوادونو راغلي کډوال پکې ډېر میشت دي. د افغانستان د کلیو د پراختیا او بیارغونې وزیر نصیر احمد دورانی بیا یادې خبرې ناستې ته ویل چې د سویډن لخوا شوې مرستې به لومړیتوبونو وړتیاو ته په کتو ولګول شي.
دا 9 میلیون ډالره د بانک جهاني له لارې نه د موږ د بازسازي د فند نه د وزارت انکشافیات د موسق شهروندي له لارې مصرفېږي. اختصاصي د هغو مناطقو ته چې هلته پاس کشته ماجرینو زیات وی یا په مناطقو کې چې داخلي جنگولو په وجه سره هموطنان بجای سوی وی اصول را سره ستاسو بیا هم غواړو چې ډیر دقیق مصرف کو هغه چې مصرف کو چې نهایت ضرورت
دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر راپورونو له مخې داسې انتقادونه هم موجود دي چې د نړیوال لخوا شوې مرستې اړو مستحقو خلکو ته نه رسیږي او بې ځایه حیفو مل کیږي. خو د افغانستان د کلیو د پراختیا او بیارغونې وزیر نصیر احمد دورانی بیا په ټینګار سره وایي چې د سویډن لخوا شوې تازه مرستې به په ډېر دقت او غور سره تر هغو خلکو ورسول شي چې ورته اړ دي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، تر یو لنډ ځنډ وروسته به لویدیځو رسنیو او مطبوعاتو ته کتنه ولرو. د فاینانشل ټایمز رسپانې په خپلې وروستۍ ګڼه کې د بلک واټر په نوم د امنیتي کمپنۍ د مشر اریک پرنس د هغه وړاندیز په اړه لیکنه کړې چې وایي چمتو دی افغانستان ته خپل خصوصي پوځیان واستوي. د ورسپانې په وینا پرنس چې د پوځي قراردادي په توګه ډېره ښه سابقه نه لري غواړي خصوصي نظامي ځواکونه یې د افغانستان درته هماغه درملنه وړاندې کړي چې عراق کې کړې وه. د بلک واټر کمپنۍ یو شمېر قراردادیان په عراق کې په ملکي وژنو محاکمه شوي وو. ورسپانه وایي په هغه اسنادو کې چې یوه برخه یې فاینانشل ټایمز ته رسېدلي، اریک پرنس افغانستان ته د 15,000 میله وسلو او لسلو څخه د کمو الوتکو د استولو دوه کلن پلان وړاندیز کړی چې ورسره به په کلنۍ توګه د 10 میلیارد ډالرو په لګښت دغلته د ناکامې جګړې لوری بدل کړي. اریک پرنس فاینانشل ټایمز ته ویلي، موږ په افغانستان کې زیات لګښت کوو چې دې مسلې فساد ته لاره هواره کړي چې ګټه یې طالبانو ته رسیږي. نوموړي په افغانستان کې د امریکا د وسنوي لګښتونو په اړه ویلي، په افغانستان کې تیر کال د جګړې کمپاین د امریکا لپاره 45 میلیارد ډالر لګښت درلود او سږ کال 50 میلیارد ډالرو ته رسیږي. پرنس افغانستان ته د اضافي امریکایي سرتیرو استول احمقانه بللی او ویلي دي دا به هر څه په قرارداد واخلي او په افغانستان کې به د امریکا لګښت را کم کړي. د فاینانشل ټایمز په وینا ولسمشر ټرمپ په پرله پسې توګه افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو په اړه د پینټاګون وړاندیز رد کړی او د افغانستان د جګړې په اړه یې د نوې ستراتیژۍ نهایي کېدل ځنډولي. ورسپانه زیاتوي، د سی ای ای مشر مایک پومپیو تیرونه په افغانستان کې د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه د سیړنې په هدف او د دې لپاره چې معلومه کړي په دې ستراتیژۍ کې د ریک پرنس وړاندیز زیاتلې شي کنه کابل کې وو. میل انلاین وی پانی د سټیف مکوري څوکونه خبره کړي چې د افغانستان د څول سيزو د جګړې بیلابیل څنډې څرګندوي. سټیف مکوري هغه کاس ته چې د شربت ګولي په نوم د یوې کډوالې افغان ماشومې تصویر نړیوال شهرت ترلاسه کړي. نو موله په تیرو څلور لسیزو کې وخت په وخت افغانستان ته تللی او د افغانانو ژوند او دغلته د جګړې څخه پاتې نخي په تصویرونو کې راټولی کړي. د مکوري لدی عکسونو چې میل انلاین خبره کړي، په یو کې په چادر کې و پوخلي خزه د خپل یو ټپي ماشوم سره چې سر په پلاستر تړلې ښکاري. په یو بلکس کې چې په 2003 میلادي کال کې اخیستل شوی یو سلمکه ښکاري چې د یو سوځیدلی والګا موټر پر مخکنی تخته مالټي پلوري. په یو بل تصویر کې چې مکوري په 2008 شپږم میلادي کال کې په بامیانو کې اخستی د بودا د نړیدلې مجسمې مخې ته یو سوځیدلی موټر ښکاري چې څو الکان پکې لوبې کوي. پر سوځیدلی موټر د عامې روغتیا ریاست لیکل شوی. دوستانو، وروسته ورې چې د افغانستان د اوبو او برېښنا وزیر وایي د پراختیایي پروژو په تړونونو کې علمي پروسیجر ته دقت نه کول د هیواد د ځینو پراختیایي پروژو د ستونزو سبب شوي دي. همدارنګه به نور رپورټونه هم ولرو، ازادي اورېدونکي هم لرو. خو تر دې هر څه مخکې زو پاکستان ته. په پاکستان کې لواکا لري کړی شوی پخوانی صدر اعظم نواز شریف وایي له سیاسي فعالیتونو لاس نه اخلي، خو نه غواړي چې بیرته د صدر اعظمۍ څوکۍ خپله کړي. هغه دا څرګندونې په پاکستان کې د یو دوه ورځني پراخ لاریون د پیلېدو په ترڅ کې کړي. نور حال نوریاس نوري وړاندې کوي.
نواز شریف وایي د صدر اعظمۍ له څوکۍ په لرې کې دوه سره سیاسي راتلونکي پای ته نه ده رسېدلې او غواړي د یو دوه ورځني لاریون له لارې د پاکستان د سترې محکمې وروستۍ فیصله لغوه کړي. د اسوشیټد پرېس خبري اژانس د راپور له مخې نواز شریف چې په اسلام آباد کې خبریالانو ته څرګندونې کولې، پر دې خبرې ټینګار وکړ چې نه غواړي د صدر اعظمۍ څوکۍ بیا لاسته راوړي، خو په پاکستان کې د قانون د حاکمیت د یقیني کېدو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. نواز شریف به نن دو ورځنۍ لاریون له اسلام آباد پیل او د خپل ملاتړو په ملتیا به د مرکزي پنجاب ایالت له سیمو تیر او هغه ته به تر خپل پلرني ټاټوبي لاهور پورې دوام ورکړي. د پنجاب ایالت د قانون وزیر رنا ثناءالله خان ویلي چې لارون کوونکي به 300 کیلومتره لار وهي او د پنجشنبې په ماښام به د لاهور ښار ته رسیږي. دغه لاریون په لاهور ښار کې د وروستي برید سره سره چې دوه تنه پکې ووژل شول او په لسګونو نور ژوبل شول ترسره کیږي. د نواز شریف یو نږدې همکار خواجه سعد رفیق ویلي چې دوی غواړي نړۍ ته وښيي چې نواز شریف تر اوسه په خلکو کې له درناوي برخمن دی او هغوی د سترې محکمې فیصله نه ده منلې. د پاکستان سترې محکمې د جولای په 28مه نواز شریف د فساد د هغه تورونو له امله چې پر داو د کورنۍ پر غړو یې لګیدلې د صدر اعظم له څوکۍ لرې کړ. پر هغه او کورنۍ لګیدلې تورونه د 1990 لسیزې پورې چې هغه وخت دی په قدرت کې وو تړلې چې د پاناما په نوم اسنادو تیر کال افشا کړي وو. یو شمیر کارپوهان د پاکستان د سترې محکمې پر فیصلې انتقاد کوي او وایي چې هغه په یو اړخیز ډول د پاکستان د پوز په لارښوونه شوې ده. په عین حال کې د پاکستان د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې ادارې د سهشنبې په ورځ وویل چې په لاهور کې د دوشنبې د ورځې له حملې وروسته د یوې تروریستي حملې مخه نیولې ده. لاهور په وروستیو کلونو کې د سخت دریځو لخوا د خونړیو بریدونو شاهد و. تیره میاشت په دې ښار کې په یوه بم چاودنه کې چې پاکستاني طالبانو یې مسؤلیت په غاړه اخیستی لږ تر لږه شپږویشت تنه وژل شوي وو.
د ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
خوشالي مجاغه وخت ساسوالي سوډیر چې موږ امنیت مکه
افغانانو تل مېرمنه ته په درناستر
کوم تل خزینه بندیان په مناسبه زوی کې وساتل شي.
له خويندهم هله کیږي چې خپل ستونزې د همدی پروگرام لاله از موږ سره شریک کړي. موږ به اړوندو مسؤلینو ته ورسوو.
دوستان تاسو موږ غلا ازادي رادیو ناوړي. په هندستان کې د پوخانیو پاچاهانو بشمیر مانی پاتې دي، خو د امید بهون پنوم په راجستان کې و مانی ولې مشهور ده؟ ل ملالی بشیر څخه پاړه ورو.
د هندستان د دیموکراسي اوله سیز کیږي او په دغه هیواد کې شاهي مانی مخ پر وته دي. د 1944 کال په دوبی کې د امید بهون مانی په پرانستوند کې د ګډون لپاره د شاهي کورنۍ سلګونو کسان راټول سول. دا ماڼۍ له ډبرې جوړه سوې وه چې د هندوستان په جودپور کې ده او د خپل ډول اخري ماڼۍ ده. درې کاله وروسته هندوستان له استعماري واکمنۍ څخه آزاد سو او تر 500 زیات دولتونه چې د خپلواکو مشرانو لخوا اداره کېدل له ناڅرګنده راتلونکي سره مخامخ سول. دغه دولتونه د وخت په تیریدو سره له منځه ولاړل، خو هغه کورنۍ چې د امید بهون ماڼۍ یې جوړه کړې وه اوس هم پر هغه حال ده او غواړي د دې ماڼۍ یوه برخه هوټل کړي. اسوسییټډ پریس راپور ورکړی چې په دغه ماڼۍ کې 348 خونې یا کوټې دي او د نړۍ له تر ټولو غوره ماڼیو څخه ګڼل کیږي. د وایسرای کور په نوم فلم کې هم دا ماڼۍ کارول سوې ده. په دغه فلم کې د برتانوي امپراتورۍ اخیری او خونړۍ ورځې انځور سوي دي چې په نتیجه کې یې په 1948 کال کې پاکستان جوړ او له هندوستانه جلا سو. دا ماڼۍ په راجستان کې ده چې د خپلو لاسي توکو لپاره مشهور دی. ماڼۍ د راجا امید سنگ په نوم نومول سوې ده.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي خبرېږي. په خوست کې د قومونو ترمنځ د سړځایونو دښتو غرونو او غونډیو پر سر داوی او لانجې په دې ولایت کې د قانون د پلي کېدو او دولتي واکمنۍ د ټینګولو په وړاندې ستونزې بلل کېږي. نجیب الله لوخیل په اړه رپورټ لري.
د خوست قومي مشران او مدني فعالان وایي قومي دعوی چې ځینې وختونه د وسلوالو نښتو او د ښکېلو خواوو د مرګ ژوبلې لامل ګرځي، له یوې خوا ورڅخه د قومونو په منځ کې ځینې خلک د شخصي ګټو د یوې وسیلې په توګه کار اخلي او بل لوري ته د سیمې استخباراتي کړۍ هم پکې لاس لري. د خوست د ولایتي شورا غړی عبدالولي واحدزی آزادۍ راډیو ته وایي حکومت تل د قومي ستونزو د حل لپاره کمیسیونونه ټاکلي دي، خو دا ډول کمیسیونونو د ستونزو د حل پر ځای د خلکو نه سلګونه لکه روپۍ د مشلغې یا برمتې په نوم وړي او هغه ستونزې اوس هم نه دي حل شوي. دا چې ولې د قومونو ترمنځ دعوی او لانجې نه حلېږي، قومي مشر حاجي رسول محمد خان تڼۍ وایي
خوایبه چې یو قطعي نرخي پریکړه کړه دغه لږ سستې شوي دي. بله موضوع ده چې اصلا دلته دولت قانون د قانون حاکمیت کمزوری دی. که چېرې قانون حاکمیت په څنګ کې ورسره قوي وای دا موضوع یا اتمن په محکمه حل کړه یا اتمن په جرګه باندې حل کړه. نو په دې اساس باندې د دوام چې پیدا کوي هم الهتونه ده شایدي.
مدني فعال سلطان محمود خیرخوا په خوست کې د زونو قومي لانجو نمونه اخلي.
د زمکو په سر، د ځنګلونو په سر، د غرونو په سر، د دشتو په سر دا مشکل واقعا زیات شوی دی. په خو کم و اوس ډیر شوی دی. حکومت توجه نه ده ورته کړی. که حکومت توجه وکړي کېدای شي دغه حل لارې پیدا شي. ګربز او پلمنځي شخړې دي، د مقبلو منګلو شخړه ده، د ورزه او ډډوالو د حیدرخلو ترمنځ ده، داسې نور قومونه لکانو کوچیان دي. که د قومي شخړو ته حکومت توجه ونه کړي دغه شخړې نور هم ډیریږي.
بلوري ته خوست والی حکم خان حبیبي د ځمکو، دښتو او غرونو پر سر دعوې، لانجې او شخړې جدي ستونزه بولي او زیاتوي چې د ده 70% وخت په همدې مسلو کې تیریږي.
زما شپېته 70% وخت په قومي جنجالونو باندې خرڅوي، خو دا موضوعات ساده هم نه دي. زه په دې ارتباط یو ځل اکید بیا هم د مرکزي دولت د مشرتابه نه په کمال د احترام هیله کوم چې په دې کې زموږ لاسنیوی وکړي. دا چون یو سرحدي ولایت ده او دلته یوازې استخباراتي کړیو ته او دښمن ته یوازینۍ لار اروپا ده چې د قومونو ترمنځ جنګ او جنجال ته لمن ووهي.
خوست والی یو ځل بیا د ملي یووالي حکومت له مشرتابه غوښتنه وکړه چې په یاد ولایت کې د قومي دعوو او لانجو د اساسي حل لپاره دی با صلاحیت پلاوی وګماري او په دې برخه کې دی پریکنده اقدام وکړي.
هم یو ور بیا د مهمو خبرونو سرټکو ته پام وکړي. دا سرپل سیمه شارواکی د طالبان لخوا د لسګونو يرغملو د خوشی کېدو خبر ورکړي، خو وای په مرزولنګ سیمه کې لا هم یو شمیر عام وګړي له طالبانو سره په برمته کې دي. د کندهار والی وای یو شمیر بهرنۍ او کورنۍ کړي نه پریږدي چې د تاپی پسیر لوی پروژې په افغانستان کې عملي شي. ملګری ملتونه وای اوکراین له 2014 کال راهیسې تر ټولو زیاتو افغانانو ته په خپله خاوره کې پناه ورکړې ده. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي که شمالي کوریا بیا متحده ایالاتونو ته خبرداری ورکړي له اور او غضب سره به مخامخ شي. او د روسیې ولسمشر وایي هیواد یې هوډ کړی چې په کلک به د ګرجستان د جلا شوې افغازیا سیمې امنیت او خپلواکي باوري کړي. دوستان تاسو کولی شئ چې د دې او نورو خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې وګورئ. اوس هم مخکې له دې نه چې ازادي او اوریدونکي پروګرام درته وړاندې کړو، د خپرونې وروستی رپورټ راخلو. او دا له کونړ ولایت څخه دی. کونړ کې ښځې وایي دوی نورې له جنګونو ستړي او غواړي چې وسلوال مخالفانو ته د جنګ بندۍ لپاره په نواتې ورشي. هغوی ته ووایي چې د افغان وژنې په ځای سولې او یووالي ته لومړیتوب ورکړي. دا خبرې په هغه غونډه کې وشوې چې په سوله کې د ښځو د ونډې ترسرلیک لاندې جوړه شوې وه. روحلان وري په اړه رپورټ لري، ورپسې ازادي او اوریدونکي له یاده مبحثي.
په غونډه کې د شوی پریکړې په اړه په کونړ کې د ښځو چارو رئیس میرمن سهیلا بابر ازادي راډیو ته وویل دوی نورې له جنگ جګړو وژنو او ویرونو تنګې شوې دي، نو ځکه یې د سپین سرو ښځو د جرګې جوړولو او د دولت وسلوالو مخالفینو ته د هغوی د لیږلو فیصله وکړه.
ځکه چې موږ ډېرې ځورېدلستو، ډېرې وکړېدلو، ډېر بچیان هم په انتحارینو کې په دلاسه ورکړل، زموږ ورونه په غرونو کې مړه شولو، هلته پاتې شولو، برازو او په یو اواز سره به مونږ زو هغه مخالف ورونو سره چې مونږ سره جنگيږي هغه ته به سوال کوو، سر به ورته سرتوره وو، دا وزر به ورته کوو چې نور زمونږ هغه بي وزله ماشومان تاسو مې وای وژنې.
میرمن بابر وویل دوی په خپل کړی پریکړه ولاړی دي او په ډیر نږدې وخت کې به جرګه جوړه او د وسلوالو مخالفینو مورچو کورونو او د هغوی نور درسونو ته ولېګل شي.
ولیکل چې یو پښتون خبره وو کې د خپل خبرې نه هیڅ کله نه وړي، مونږه دا خبره په غټ میټینګ کې کړې ده، نو مونږه کوشش کوو ډیر هدا پورې چې وکول شو په دې راتلونکي ورځو کې عملي کو، نو په دې خاطر باندې چې نور مونږه د دې کړیدلې ژوند نه نجات غواړو چې دغه یو ډلهیز ګروپ برابر کو او دغه ورونو له ورشو هغه معلومه درسونه له چې مورچلو کې دی او په نور ځایونو کې دی هغه سره کینو یو د سولې په ټغر باندې خپل دغه خبرې عملی بڼه ورکو.
هغه ویل قومي مشران او دینی عالمان هم باید د سولې په یاد جرګه کې دوی سره ملګرتیا وکړي. یاد غونډې ته په ولسی جرګه کې د کونړ خلکو استاذي میرمن وګمساپي هم راغلی و. هغه هم دغه پریکړه ګټوره وبلله. ویل که چیرته د سپین سرو ښځو جرګه وسلوالو مخالفینو ته د ننواتو او زاریو په ډول ورشي، نو د مخالفینو زړونه هم د غوښې دي، نو امکان لري چې پری اغیز وکړي او سولې ته غاړه کیږي.
کوهن سالو یعنی زړو میرمنو چې هغه منهیز دی وی مور منهیز دی وی خور هغه پلو د پښتو په دود او په سوم باندې خپل هغه بچیان ته چې د حکومت سره ناراضه دي او نن د حکومت په خلاف جنګیږي هغه ته وګورځي. زه فکر کوم چې هغه هم انسانان دي او دغه په ګوګل کې انساني او د غوښې زړه پیږي. نو زه په دې مطمئنه یم چې اتمی به د دې میندو دغه درخواست او د غوښتنې طلبې کوویل شي. نو دا ډېر نیک کار دی، ډېر ښه کار دی.
میرمن وږمی وویل خپل هم غواړي چې د سپینسرو ښځو په یاد جرګه کې ګډون وکړي او د حکومت خلاف جنګیدونکو ورونو ته د سولې پیغام ورسوي.
زما کونړي بچیان، زما کونړي ورونه او زما کونړي ملاتړ چې هغه سړی دي د کونړ، زه په دې باورمن یم چې دوی زما درخواست طلبې کوي. زما ورونه دي، تل مې یاد کړي دي، همیشه یادوم. اوس هم ته درخواست کوم چې ورور د ورور وینه توی کول دا جایزه نه ده، خدا ده چې خپلو میندو خپلو خویندو سره ریشي او په آرام او په سوکاله کې ژوند.
مولوی نجیب الله ازادۍ راډیو ته وویل علماو تل خلکو ته د سولې اهمیت بیان کړی او بیا هم چمتو دي چې په هیواد کې د جنګونو پای ته رسولو او د سولې راوستلو دپاره خپل دینی او افغاني دنده ترسره کړي.
مونږ خو همیش د سولې دپاره غږ اوچت کړی دی، د سولې دپاره هلې ځلې کوو، دا عبادت ګڼو. ډېرې پیښې داسې شوې دي چې هغه په عنعنوي شکل سره د ښځو په توسط باندې حل شوي دي، مړې په دې بخل شوي دي، پتنې په دې باندې له منځه تللي دي. دواړه طرف ته هم تقریبا پښتانه دي او زیات قیادت او جنګي ساحه هم د دوی په قلمرو کې ده. مطمئن یم که چېرته دغه شان یو غږ وشي چې هغه بې طرفه یو، زه مطمئن یم چې یو رنګ به راوړي.
خلک وایي د هیواد په کچا دا لومړی ځل دی چې ښځې وسلوالو مخالفینو ته د سولې خبرو دپاره د سپینسرو ښځو د جرګې جوړ ولو او هغوی ته د لیګلو پریکړه کوي. که چیرته ټولې خویندې خپل ورونو، مورګانې خپل بچو او میرمنې خپل خاوندانو ته وایي چې جنگ مکوي، په جنگونو کې د سر او مال زیان دی او په سوله کې هر څه خوندي دي، نو لری نه ده چې په ټول هیواد کې به جنگ ته د پای ټکی کېښودل شي او سرتاسري سوله به تامین شي. که څه هم چې خلک په حکومت انتقادونه کوي چې د سولې شورا یې یوازې نمایشي بڼه لري او تر اوسه یې داسې کوم کار نه دی کړی چې په برکت یې په هیواد کې سوله تامین شي، خو نور خلک بیا وایي چې په وروستیو کې حکومت حزب اسلامي سره سوله کړې. د دغه ګوند مشر او غړي کابل ته راغلي او هوډ یې کړی چې د سولې په راوستلو او د امنیت په تامین کې به حکومت سره پوره همکاري کوي. خو حکومت سره د حزب اسلامي یو ځای کېدو په حکومت کې دننه او بهر یو شمیر کسان ویرولي چې پخوا یې د شهید او مجاهد په نوم کوم امتیازات له حکومت اخستل هغه به له لاسه ورکړي. نو ځکه یې د حکومت او حزب اسلامي خلاف د ائتلافونو او اتحادونو جوړولو ته زور ورکړی دی. غونډه کې دولتي چارواکو په ختیځ کې د ملګرو ملتونو د دفتر او د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون مسؤلینو او په سلګونو ښځو برخه اخستې وه.
آزادی او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو زما سلامونه او نیک هلی ومني. نن بیا هم ستاسو ګرن پیغامونه را رسیدلی غوړم د مخابراتي شبکو په اړه ستاسو ستونزي وورو او هم د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت سرپرست ترګندونی در وورم. مخکې تر دې چې د مخابراتو ستونزي تورسو، ستاسو نور پیغامونه را سره دي چې لپ تبصره پرته به وورو. لمړی د ودوس پیغام اورو چې له فرا ولایت خیرستولې دی او د اوبو د بندونو په اړه له حکومت څخه غوښتنې لري.
السلام علیکم، زه د فراه د ولایت بکواد ولسوالۍ عبدالرحیم سره په تماس یم. د دولت څخه دا خواهش لرو چې اول دغه بند بخش آباد بند تلوار وچې زیرې وتړي، دوهم دغه زموږ بکوا چې د بالکل وچه سوه د اوبو د خواته دغه دولت زمینه د اوبو د خوا ورته برابره نه شي. بالکل دا بکوا توریږي و هم درته وایم که دغه بکوا چې معنا عوي وای ته اوبه ولري، بکوا بالکل د خپل ولایت د غنمو د خواته نه خوري، په غنمو په وچې غلې بالکل مړي. مر دولت څخه دا خواهش لرو چې اول په دابند بشابه کې سلوار و کې بکوا ته د وګو د خواته زمينه برابر کې وسلام.
سلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت څخه اوسېدونکی یم. زه غواړم چې بچه دې په ننګرهار کې د پاکستاني کلارې باید بندې شي. یو په ننګرهار کې نه په نورو ولایتونو کې هم بندې کړي باید. د کندهار والی او د کندهار قومندان همدغسې باید په ننګرهار کې هم پیدا شي او د پاکستاني کلارې بندې کړي. وسلام.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت دلالپوری ولسوالی د چکنور د کلینا ګلدین تاسو سره په تماس کې مست. د افغانستان حکومت او یا دولت ته زمونږ د غوښتنه او زمونږ ته تقاضا ده چې مونږ له کوم پس بوبنه چې راکړي دا دخول او خروج اته استمه او استمه ورځ باندې مونږ کاروبار له لاړ په پاکستان له افغانستان کې خو کاروبار نشته دی نه کارخانې شته دی نه د سجون حساب کتاب شته دی. خو که هر یو مشر دی که د هر یو چارواکی دی که د افغانستان هر یو لیډر دی هغه خپل ځان ته ډونګري وخي د خپل ځان غم کوي د خپل بچي غم کوي د خپل کارخانې غم کوي د خپل روزګار غم کوي په خارج ممالکو کې. دا غریب خلک چې کوم دي د پاکستان بل ملک ته خو نه شي تللی. پاکستان ته چې لاړ شي پنځه شپږ فوجي کارو کې بېرته دخول او خروج لازي دا ټاپي وخي. مونږ غواړو چې زمونږ ته دا ټاپي وخل یا دخول او خروج دا دې ټیم چې دی لږ وغځېږي دا ډېر کم ټیم دی د دې ټیم مونږ ډېر غواړو. وسلام.
پیغام داد وروره چې د خنجانه پوسته د پښتانه کټکی وروره وایي ټکی نه دغه پښتنو غم باندې تاسو وګورئ دغه نه یاد دی راځي د مخ فایل وروره پوسته وروره د پښتنو غم وخه د پښتانه چې ته یې مرو نه کنه د پارٹی وانا نظر کنه چې په خط څنګه نه مانه چې پښتنو دی یو دی بوي له په مان مخه.
پیغام می داد زې خاک افغان او سوالي زابل ولایت خاک افغان او سوالي خبره کوم مو چې کوم تذکیرو ته ځو لوالي صاحب هم دا مننه ده غوښتنم دغه چې تذکیرو ته ځو مو تذکیرې جوړو او دیم بندیانوي. نو لوالي هم دا غوښتنه ده چې بس په مو باندې کار نه لري دا خلک تذکیرې نه لري. وسلام.
مننه وروره. ستاسو ستونزه مو هم واورېده. په نور خبرونو کې به د تذکیرو پر ستونزو هم له چارواکو سره وغږیږو. یو لنډه وقفه لرو بیا خبرونې ته ادامه ورکو.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
او سملکه څنګه چې مخکمه ویلې و د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت سرپرست انجنیر سید احمد شاه صادق سره مرکه دراورو. البته په دې مرکه کې به مختلفه پوښتنې وي او تاسو پیغامونه او همغه ایمیلونه د لارې چې تاسو کوم پوښتنې زموږ سره مطرح کړې دي هغه به له شغلي صادق سره شریک کو. صادق صاحب تاسو سره په لومړي سر کې غواړم د و دوست هغه ستونزه چې د ایمیل د طریقې مشترسته ولې د تاسو سره شریک کوم هغه وی دین وختونه د مختلفو شبکو لاري د افغان بسیم یا روشان یا نور شبکو د لاري دوی ته داسي پیغامونه راځي او پښتنې دني کیږي او ځواب دین غواړي ورته وای چې که تاسو دغه پښتنو ته ځواب وایست نو دومره جایزه ګټلای شي خو بیا ورسته وای چې جایزه نسته اما کریډیټ مصرفيږي. نو دوی دغه ستونزه څخه ډیر زیات پته کلیفتي او شکایت لري. نو په دې اړه تاسو نظر غواړم چې آیا د دې ډول پیغامونو مخه نیول کېدای شي که څنګه؟
اصلا دا څه ده چې دغه دوه قسمه په دې ځایونو کې مشکلات دي. یو مشکل دا ده چې بعضو شرکتونو بعضې نمبرو نه زنګ راځي و چې تا ته دومره جایزه ګټل شوې ده ته موږ ته دومره کریډیټ راولېږه. هغه کریډیټ چې ولېږي هغه په اصلاح سیکي هغه کریډیټ ورنه واخلي نه بیا جایزه وي نه څه خلکو د هیوادوالو لپاره یو د دروغو او د پیسو شکولو لپاره یو لار جوړ کړی دی چې دا په اصطلاح یو فرود دی. او دغه کې شرکتونه هم ټولو هیوادوالو ته پیغامونه لیږلي چې که څوک تاسو ته ټلیفون وکړي او تاسو نه کریډیټ غواړي کریډیټ مه ورکوئ. دا چې بیا هم هیوادوال بیا هم دوی ته کریډیټ ورکوي نو دا د شخصي په اصطلاح ستونزه ده چې دوی ولې هغه خلکو ته پیسې ورکوي کریډیټ ورته لیږي. دومره موضوع دا د سوالونو او ځوابونو ده چې پیغام راځي او پاره کې بیا سوال راځي وایي چې دا سوال ځواب کوي تاسو ته کریډیټ درکول کیږي او یا تاسو جایزه ګټئ. سوالونه بیا بل سوال راځي او بل دا یو مارکیټینګ دی په اصطلاح د شرکتونو چې غواړي خلک مصروف وساتي او په اصطلاح یو ذریعه د انکم د شرکتونو لپاره لکه یو جدا پکیج دی. نو دا هیوادوال کولای شي چې جواب ورنکړي چې سوالونه او ځوابونه راځي هغه یو آپشن دی ورته ویلي لازمی نه ده چې دوی د باید حتمان کوم که جوابونه ورنه کی دوی خدمات قتی کیږي یا څنګه یو برخه اخلي که یو څوک چې په یو لوبه کې اشتراک کوي دغه رقم یو موضوع ده نو دا د استعمال د هیوادوالو دغه پورې استعمال خبره د استعمال ده شاید دوی استعمالوي که نه استعمالوي خو زما په نظر باندې
خو سعادت صاحب که دغه شرکت په علني ډول دا کار کوي نو دغه یو ډول فریبکاري او چل دی نو د دې لپاره څه قانون او جزا سته که څنګه
دغه اتره اداره دا موضوع هم هغوی سره مطرح کړی وخت هغوی وایي چې زمونږ بزنس دی مثلا مونږ پیغام لیږو هغې کې سوال او جواب لکه ذهني مسابقه کوو په دې ذهني مسابقه کې که څوک برنده شو مونږ ورته جایزه ورکوو نو دغه ذهني مسابقه لکه په تلویزیون کې یا په میسج باندې په موبایل کې دا د شرکتونو داسې یو قانون کې نه دي لیکل شوي چې دوی د ذهني مسابقه د میسج له لارې ونه کړي خو دا د هر هیوادوال پورې ربط لري چاهیې دوی پکې شراکت کوي که نه کوي.
بله سادات صاحب یو تعداد اوریدونکي د ټلیفونونو له لارې د ټاکس او مالیې د ګرځېدو څخه هم شکایت کوي او وایي چې د دوی له کریډیټ څخه ګرځول کیږي او دا د دوی لپاره ډېر زیاتې دي. په همدې اړه به د یوه اوریدونکي پیغام د بیلګې په ډول واورو.
سلامونه نیکهلی د ازادي راډیو کارکوونکو ټولو ګلونو اوریدونکو ته د خار مغفر پردیس د پیغام زول ولر طلعت مرکز بالیان سختره پردیم په افغانستان کې افغانستان سیمه کې تاسو ته کومه کمپنۍ پرنسل شوی ده د پنځه افغانو مرغاله چې ولې پوسو چې څنګه څه دغه له حساب وړي د حساب وکړي د دوه درې ملیون افغاني د ورځې زمو کېږي مرغاله ولې پوسو چې دا بودیجه چې روانه ده او نه هم د سرکان جوړ شوی نه هم ولسوالۍ ته د تولید شوی نه هم کلیکان جوړ شوی دی او نه هم د سنور څه او مرغاله چې دا ولې پوسو ډېره زیاته مننه پر دې شوه خلا قامان
دغه د لښ فیصد او مالیه پیسې چې دي چې کوم وخت نه وځه شوې دي تقریبا یو کال وو میاشت کیږي دغه او د 2.2 میلیارډ افغانۍ د دولت خزانه ته جمع شوې دي چې دغه د دولت خزانه کې جمع کیږي او د دولت په فیصلو سره دولتي فیصلو سره په همدغه دولتي ارګانونو باندې او په دولتي پروژو کې مصرفيږي دا د سی یوازې نه د مخابراتو د وزارت د پیسې راځي او نه د شخص یوازې صرف د وزارت مالیه ته دا پیسې لري د دولت بودیجې ته ورځي او د شرکتونو چې د 10% واخلي مستقیمه نه د وزارت مالیه کې د مخابراتو وزارت اکاونټ ته هلته ورځي موږ د وزارت مخابرات نه شخصي لاسرسي د پیسو ته لري او نه کوم فن لاسرسي لري دغه خبره په دې کې ده چې 10% چې عوام ورکوي دا د دولت خزانه ته ټول 10% زی او کنه زی هر هر میاشت موږ نه کسان نهایت لرو هغه د شرکتونو سیستمونه ګوري او هغه پورې چې 10% انتقال شوی دی کنه دی او هغه تر اوسه پورې زمنګ د ټیم د یو سن په دکړی چې هغه موږ پر شکمن اوسېګو او هغه اضافه تحقیق پرې وکړو او دا هم موږ نشو ویل چې 10% د موجوده سیستم دا موجوده شخصا خلق زی ورته موږ زمنګ کارمندان زی ګوري دغه پروسه 100% شفافیت منځ ته هم شو ولې 100% شفافیت هغه وخت کې چې موږ هغه ریل ټایم منیجمنت سیستم جوړ کو او ریل ټایم منیجمنت سیستم باندې کار خلاص شوه دی اوس ای او ای ته د رکات ملينه اعلان شوه دا جوړ زمخه د دې خلاص شو د ګر روانو دوه نه کې به شرکت یو برنده شرکت او هغه به ارستاني به ورته ورکړ شي ارستان روسه به برنده شرکت او مقصد د روانو درې څلور مشه کې به دا سیستم فعال شي چې دا د الکترونیک سیستم څخه دقیق د مخابراتي شرکتونو د لنک سیستم سره وصل وي او ممکن ته معلومات وشي چې دوی آیا شرکتونه اغلا کوي او که شرکتونه اغلا نه کوي 100% شفافیت به په وخت راشي چې موږ دا سیستم جوړ کړو او فعلا د پاره نه کسان زمنګ تکړه انجینران دی ورزی ال سیستم ګوري د شرکتونو سره او هغه تر اوسه پورې کوم څه یو شنه ده پیدا کړی چې موږ یو شرکتونه اغلا کړی دا خو د شفافیت په خاطر باندې موږ سیستم جوړو
او سم راځو یوې بل ستونزې ته ساده سبز موږ ډیر زیات اوریدونکي د مختلفو سیمو څخه د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو او ولسوالیو څخه زنګونه وهي او راتوي چې د دوی په سیمه کې شبکې کار نه کوي او دوی اړتیا ورته لري د دوی پیغامونو په اول ورو بیا به تاسو جواب تراسو
وروره از موږ وخته د شولې کوټ په ولسوالیو وخته کنده د ولایت دروشن کار نه کوي وروجه او اخواته دا خاجه به نسبی د حکومت تلیفونونه په جیب کې دي خو ته په سو سګاتو نه دی باندې یو څه په کومه کې په جوب کې دي ګډه څه جوړه کړه دا ته یې څه څه کوي ورن والسلام
پیغمبری. سلام علیکم زرادینال زابل خبری کوم. زموږ د زابل په ولایت کې په کلات تصویر مده خلایم د سیمه کې د افغانستان شبکه ډیره کمزوری ده. د هلته کار نه کېږي. زموږ مقام لوړ مقام زموږ هغه اوري دغه د زابل د افغانستان د مشکل په برابر د خلایانو کې کلهغه مشکل راغل کې.
هلو السلام علیکم. سمیع الله حلیمی تندر خبرې کوم د پکتیا چمکنی ولسوالۍ څخه. پوښتنه مو د مخابرات او ټیکنالوژي وزارت څخه دا ده چې د پکتیا په چمکنی ولسوالۍ کې د اپانډي سیم مخابراتي شرکت د ګاټ کومه ده د دوه میاشتې کې انټرنیټي کار او همدارنګه د سیم شبکه هم بند ده. تاسو باید د دې لپاره داسې زمینه برابره کړئ تر څو په دې ولسوالۍ کې دغه شبکې فعال شي، انټرنیټ خدمات هم فعال، تر څو د ولس ستونزې هوارې شي.
الو السلام علیکم. زه د هلمند د ولایت د درمسیر د ولسوالۍ څخه دا پیغام د ازادۍ راډیو ته پرېږدم. هر شپږ میاشتې کېږي چې د افغان بیسیم او روشن خدي ټولې بندې دي. هر تر څو تر څو به یې د هلمند د ولایت د شبکې د سیمکارتونه ټول د سیستم څخه وته دا مسیت پر موږ باندې فشار غورځوي. موږ د افغان د ازادۍ راډیو څخه دا هیله ده چې دا زموږ پیغام تر یو ځایه ورسوي. دا به تر څو تر څو د دې بندې وسلام.
بلی السلام علیکم. زه مولوی کلام من در زابل خبرې کوم. زموږ دغه زابل ولایت کې د څلورم کمپنیکا کې افغان بیسیم سم دي. موږ چې کله یو ټلیفون کوو بیا د کور څخه بهر ووځو بیا یو ټلیفون کوو، زموږ مشکلات له دې سره زیات دي. دا منطقه ډېره پراخه منطقه ده، زموږ ټلیفون کار نه کوي، زموږ خبرې سم نه نه مطلبېږي. زموږ په اړیکو کې ستونزه وي، نو موږ غواړو چې دغه زموږ د ټلیفون د افغان بیسیم مشکل زر تر زره حل کړي او د زموږ پیغام تر چارواکو ورسوي. مننه.
بلې ساده صاحب، د اوریدونکو نظرونه خو مو واورېدل. دوی وایي چې په سیمو کې مخابراتي شبکې کار نه کوي یا فعالیت نه لري. د دوی ستونزو ته تاسو څه ځواب لرئ؟
دلته بعضې ځایونو کې مشکلات شته، مثلا لری ډېر لری پرتې سیمې، هغه سیمې چې هلته یو کاریجات وی لاسکور پینځه لاسکور وی، نو هغه ته مخابراتي شرکت انتن نه لګوي. هغه په دې خاطر چې یو انتن باندې تقریبا 15000 ډالر یې صرف په انتن لګول او فالول باندې راځي. هغه په منطقه کې د خلکو نه چې کوم ردی نه ولا سره دی، هغه شاید 500 بعد وخت کې حتی شل د سایټونو مشته چې ډالر یې په میاش کې تر لورځې تر لاسه کړی وي. نو په دې اساس سره دغه شرکتونه بعض وخت کې هم ته زړه نخه کوي. او بیا دا ټلیکام ډیولپمنټ فنډ د ټی ډی ایف شته چې موږ تقریبا 100 میلیونه ډالر پورې دغه جمع شوي دي. اډام دی ممدی په خاطر باندې چې الله ری پرتی سیمې دغه فنډ نه په خوښ لاندې راولو. او سټالې تقریبا 2.5 سایټونه دي چې موږ یې لګو دي ټی ډی ایف فنډ نه په نظر کې نیول شوي دي. افغانستان مختلف ولري پرتیو لپاره ټول ولسوالۍګان ټول قریاجات دا موږ په نظر کې نیولې دي. خلکو شکایت مطابق موږ پروګرامونه نیسو او د ټولو شرکتونو ته زمونږ هدایت دا وي چې هغه ځایونه چې د مخابراتي خدماتو پوښښ لاندې نه وي هغه باید پوښښ لاندې راولي. او بیا بل راځي چې د افغان ټلیکام سلام ټلیکام چې دولتي شرکت دی، د سلام ټلیکام د لارې موږ اول قدم کې کوښښ کوو چې دغه ساحه مستقیمه نه موږ پوښښ لاندې راولو.
یو بل موضوع ساده سبدا ده چې آیا استاسو وزارت داسې فعالیتونه لري چې په دغه سیمو کې چې ستونزې ډېرې دي، شبکې نهسته، فعالیت مخابراتي شبکې فعال نه دي، هلته شبکې پانګونه وکړي او دولت یې له ټکس یا مالیې څخه معاف کړي په دې خاطر چې د خلکو ستونزې هوارې سي، یا سبسایډیانې وړاندې کړي، داسې څه پروګرام او پلان شته ورته؟
اوس مثلا د غلري ځینې چې دي موږ ورته وایو انتن ولګوي پیسې دولت درکړي. همدغه دا ټي ډي ایف نه چې پیسې راکړي دا پیسې ورته ورکو د شرکت یو روپۍ نه مصرفېږي. خو خبره په دې کې ده چې د دې مینټیننس باندې هغه مثلا ګاردانې هلته جنریټر وي، هلته دا انجینیرینګ مینټیننس وي، په دې باندې د شرکتونو ډېر وخت پیسې مصرفېږي. بعض وخت کې بیا دغه مشکل وي، حتی که موږ ټاکس هم ورته معاف کړو هغه یې په تاوان کې راځي. نو بعضې سیمې دوی نشي کولی چې پوښښ لاندې راولي. او دا یوازې په افغانستان کې نشته، په ډېرو نورو نړۍ کې هم شته. حتی په انګلستان کې یو ځکه زه تقریبا یو دیش څلوېښت کورونه وو، هلته مخابراتي خدمات نه وو، انتن ورته یو شرکت چا نه لګوو. دغه 100% پوښښ په یو ځای کې نه وي.
بله ساده صاحب، د نوري فایبر په اړه هم غواړو چې تاسو څخه واورو. تاسو ژمنه کړې وه، آیا په دې برخه کې څه پرمختګونه شته که څنګه؟
بله هو، موږ د فایبر نوري هغه انحصار نه چې موږ کوم وېسته وو هغه قرارداد او بیا د شورای د اقتصادي شورا عالی شورا کونسل کې فیصله وشوه چې فایبر نوري باید ټول شرکتونو ته په مناسب ډول باندې ورکل شي چې دا شرکتونه خپل انټرنیټ د فایبر نوري د لارې راوړي او بل دا چې شرکتونه وکولی شي چې خپل فایبر تطبیق کړي. د اقتصادي علي شورا کونسل نه دغه موضوع دوه هفته مخکې خلاص شو او ان شاء الله چې شرکتونه به خپل نتورک لري د فایبر او انټرنیټي خدمات په افغانستان کې وخت په وخت سره نور ارزانی دي.
دوستانو، د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د سرپرست سید احمد شاه سعادت ځوابونه مو واوریدل. د نن ورځې د خبرونې وخت هم دومره وو. مننه کوم چې پیغامونه راستوي او زما د همکار طاهر روشن څخه هم مننه کوم چې د دغو پیغامونو په تنظیم کې مرسته راسره کوي. په پای شیبو کې د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکو د کشمیر در سره ولیکي او زنګ راته وایي. البته بیا یادونه کوم چې تاسو خپلې ټولنیزې ستونزې راسره شریک کړئ، ځکه چې موږ چارواکو ته رسوو او سیاسي نظریات مو دلته نه خپریږي. د اغله پر موږ نور خبرونه لرو چې تاسو کولای سي هلته زنګ وهي او خپل نظر نو ورکي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مالس.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ستوري اشنا خاريجي او دلتا اسمان كي دا يودوا ستوري اشنا خاريجي دلتا اسمان كي دا يودوا ستوري اشنا خاريجي لك چوي د چاد دوا سترګو خمارو پشان لکه چوي د چاد دوا سترګو خمارو پشان خوت میادی د وطن د غرو دلارو پشان خوت میادی د وطن د غرو دلارو پشان پردیو ما خامونو داسیو.